دا چې دا پول مرته جوړ کی والسلام په احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
اوریدونکو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو 4:30 بجې شوه وړاندې درته 19 بحث 25 دقیقې خبرې دوته چمتو دی خو تر وړاندې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته ملګری ملتونه وای د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي اساسي د ټاکلو لپاره تر اوسه کوم حل ویش نه دی اعلان شوی د ملګری ملتونو امنیت شورا بیګاد تړلو دروازو تر شا په دې اړه بحث وکړ د ملګری ملتونو ویان سټیفن دوجاریک بیګان وخت ویل د ځانګړي اساسي د ټاکلو مسله په جدي ډول تعقیبيږي او کار پر روان دی ایرانی چارواکي وای له زر زیات افغان بندیان په تیر یو کال کې د ایران له محبسونو څخه افغانستان ته سپارل شوی دی دا خبره ایرانی رسنیو د هغې هواد چارواکو په حواله خبره کړې ده د هوا پیژندنې ادارو له سبا چهارشنبه نیولې د جمعې تر ورځې د افغانستان په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي کله حماس ډلې سره د اسرایلي برمته شو د خلاصون موافقه وشي اسرایل به در روانې روژې میاشتې په ترڅ کې په غزه کې جګړه بند کړي امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي د امریکا مصر او قطر مرکچان د هغې موافقې په طرحې کار کوي چې له مخې به یې حماس د یو شمېر فلسطیني بندیانو د آزادۍ او د شپږو اونیو لپاره د اوربان په بدل کې لسګونه یرغمل اسرایلیان خوشې کړي د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې نن سهار د روسیې له دیار لسو بي پيلوټ الوتکو څخه یوولس وشتلي او راغورځولې دي او په شل اوریزو سیالیو کې د چټکې سلیزې ریکارډ مات شو د نامیبیا کین لاسي توپ وهونکي جان نیکول د یوې درې اړخیزې لوبلړۍ پر مهال د نیپال په وړاندې په 3-1 توپونو سلیزه وهلې ده تر نوموړي وړاندې د دا ویاړ د نیپال د لوبغاړي کوشال مالا په نوم چې په 4-1 توپونو یې د نامیبیا خلاف سلیزه وهلې وه
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د طالبانو حکومت له بیا وکمنې وروسته د پنځم کس د اعدام حکم په جوزجان کې عملی کړ تر دې وړاندې دوه تنه نور چې په قتل تورن وو د فبروري په درویشتمه د طالبانو د سترې محکمې له حکم وروسته په غزنی کې اعدام شول د طالبانو د حکومت په لومړۍ دوره کې اعدامونه او سنگسارونه ډیر کېدل د دوی د واکمنۍ په دویمه دوره کې لومړنی اعدام د 2022 کال په دسمبر کې په فرا کې عملی شو تر لومړی اعدام و میاشتې وروسته د 2023 کال د جون په شلمه دویم کس په عام محضر کې په لغمان کې اعدام شو د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ لپاره په تیرو څه باندې دونی مکلونو کې ټول ټال 15 تنه اعدام شوی دي په دریو وروستیو اعدام شوو کسانو کې یا په دریو وروستیو اعدام شوو کسانو باندې دغه حکمونه د نږدې یوې اونۍ په ترڅ کې تطبیق شول دا اعدامونه په یو څه حساس وخت کې شوي داسې وخت کې چې تازه د افغانستان په اړه د دوهې غونډه ترسره شوه او د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د غونډې کوربه ده طالبانو د دوهې په کانفرنس کې ګډون ونه کړ خو ملګری ملتونه غواړي چې د امنیت شورا د غونډې له لارې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وګماري پښتني دا دي چې د طالبانو لخوا دا اعدام د اعدام وروستۍ پیښې نړۍ ته څه پیغام ورکوي په دې اړه د بشري حقوقو د بنسټونو اندېښنې څه اغیز لري د طالبانو په حکومت کې چې تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په کور دننه هم د حقوق پوهانو په نظر مشروعیت نه لري دا ډول اعدامونه له حقوقي پلوه څومره پر ځای دي دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان الله مصباح او د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزای دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم مصباح سه بحث بل تاسو نه پیل کو له حقوقي پلوه حقوق پوهان اندېښنه لري او وایي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په کور دننه مشروعیت نه لري دوی ځانګړي قوانین هم نه دي جوړ کړي او وایي چې دا ډول اعدامونو ته تر اوسه زمينه نه ده برابره ساس په باور وروستي اعدامونه چې په شاوخوا یوه اونۍ کې درې ځای وشول دوه په غزنی کې او یو هم په جوزجان کې نن دوشنبه تر سره شو دا په څه معنا دي له حقوقي پلوه څه تعبیر ورکړي
سلام رحمانی بسم الله الرحمن الرحیم تاسو شیرزا سیب درنو اړیدونکو ته سلام علیکم نیکی هیلی وړاندې کوم اعدام د حق او مجازات له جملې نه ده چې د حیات د اساسي حق سره تړاو لري، یعنی موضوع ډیره جدي او اساسي ده. د نړۍ په سطح باندې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې حتی د اعدام جزا منع شوې ده او حقوق په اړخو موافقین او مخالفین تقسیم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو نه را په دېخوا زمونږ شل کلن مشروع حقوقي نظام چې په د شریعت په احکامو او په نړیوالو اصولو برابر قوا چې هغه د قضایه قوې تر څنګ د تکړه قضاتو او د ښو قوانینو پر بنسټ مخته، دا تګ نه را په دې خوا دومره ضربه ولیدله چې په لومړي قدم کې هغه مراجع یا هغه نهادونه چې لکه ستره محکمه، لوی څارنوالي، د مدافع وکیلانو انجمن او د دې تر څنګ د عدلیې وزارت او کورنیو چارو وزارت کوم پولیس چې په دې کې دخیل درلوده، یعنی انجمن د مدافع وکیلانو یې راوسته سترې محکمې د عدلیې وزارت کې مدغم که او همدغه رقم دوی څارنوالي د خپل هغه کم موارد کله په پخوا لکه د اجرایه قوې پورې مربوط و، په خپلو کړنو کې مستقل و. دا یې هغه حالت نه لري که او د دې تر څنګ قاضیان یې برطرفه کړل، با تجربه او مسلکي قاضیان یې لرې کړل، په عوض کې ملایان راوستل او د خپل د ډلې کسان چې هغه د حقوقي اړخ مستقل هم نه دي، ځکه د طالبانو په سیاسي لحاظ باندې هغوی پورې اړه درلودله. د دې تر څنګ هغه قوانین لکه د جزا کود او قوانین چې په شلو کلونو کې را جوړ شوي ول، هغه ملغا یا په تعلیق حالت کې راوستل شول او بیرته دوی هغه قوانین چې په اوله دوره کې یو څه استفاده کړې وې او لږې تجربه کې راوستل چې هغه عادلانه موږ ورته نه شو ویلی. نو دا په ټوله کې د دې سبب د عدلی او قضایی سیستم په ټوله کې هغه عادلانه والی تر سوال لاندې راشي، حتی په عادي مواردو کې. بیا د اعدام یا د قصاص د حکم د تطبیق مسله خو ډیر زیات احتیاط ته ضرورت لري، هغه هم په داسې حال کې چې افغانستان په سیاسي او بدو سیاسي او اقتصادي بحرانونو سره راګیر ده. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د دې داسې سزاګانو تطبیقول په دې مختلف زمانی کې په یوازې د دې چې اصلي هدف ته چې هغه ټولنه وژغوري یا مجرم اصلاح کړي، د هغه سره په ټکر کې ټولنه نور هم له ډار سره مخامخ.
بله، مسباس د طالبانو د حکومت لخوا بیا دغه اعدامونو ننګه کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی دغه اعدامونه د شریعت د احکامو په رڼا کې اجرا کوي او هدف هم د جرمونو کموالی خودلی دی. د حقوقي چارو پوهان بیا بیل اندېښنه لري. تاسو هم د اندېښنو ته اشاره وکړه او وویل چې د عدالت د تطبیق ویره پکې ده، یعنی تاسو ویره لري چې ممکن عدالت په سم ډول پکې نه وي پلی شوی. اساسي اندېښنې د حقوق پوهانو څه دي؟ یعنی د طالبانو په محاکمو کې فکر کوي تر اوسه هغه وړتیاله ده موجوده چې دوی دغه قضیه سمې وڅېړي، یا هم په سرنوالیو کې فکر کوم سرنوالان هم د طالبانو حکومت په یو ډول سره لمنځه یوړل، د تیر حکومت سرنوالان هم اوس نشته؟
او خو په خپله دوی چې قصاص بولي یا مثلا حدود دیت یا تعزیری احکام، دا خو په شرعي لحاظ باندې په آیاتو ثابته جزاګانې دي او دا مسلمانانو ته ډېر د دې په تطبیق کې د دې په پلي کولو کې باید له ډېر احتیاط کار واخیستل شي تر څو دا د یو حکم په عنوان باندې مسلمانانو منلی دي او ته ډېر زیات درناوی کوي. دا اوس زمونږ شک په دې ده چې دلته خو په یو خو په ملي سطحه باندې طالبانو چې کله حکومت ترلاسه کړه، هیڅ داسې یو میکانیزم یې په کار وانهچوه چې حداقل یو نسبي مشروعیت تر منځه کې خو امیر شو، امیر المؤمنین شو، مثلا امارات شو، دغه اصطلاحات ټول چې دوی تر منځه وي او په خلکو باندې تقریبا حاکمه کړلې. اوس د ملي مشروعیت ستونزې د دې تر څنګه په نړیواله سطحه د رسمیت نه پیژندلو ستونزه، او له هغه نه ور هاخوا یعنی کم قوانین چې جوړ شوي ول، د قوانین بیرته له منځه په تعلیق حالات کې راوستل. هیڅ قانون مثلا د جزا د کود چې په 1914 ماده کې نافذه و، په دویمه ماده کې په صراحت توګه ویل شوي ول چې دا به یوازې تعزیری احکام مخته وړي، حدود دیت او قصاص به د حنفي فقه پر بنسټ تزیشریات یا مثلا اساسی قانون که دمنګه واضحه توګه لیکل شوی ول چې هیڅ قانون به د افغانستان د شریعت او شریع احکام سره په ټکر کې نشي ناپېزېدل ځکه مسلمانان دی افغانان اوس دغه سوال ده چې ښه قوانین سم پوره صحیح قوانین ول مثلا قاضیان صحیح ده که څو قاضیان به فاسد اول خو هغه به مو لرې کړي ول درې زرو کسان شاوخوا قاضیان با تجربه داسې قاضیان چې ډېر زیاتې فیصلې کړې وي هغه له منځه بوتله یا مثلا د مدافع وکیلانو انجمن خو په ډېر سخت چنه وسی عدالتانه محاکمه یو اصل همدا ده چې یو به طرف مدافع وکیل راشي او هغه پوی کس وسی تر څو دفاع وکي یا سلسله نور حقوق لکه په جریان د محاکمه کې لکه د حق سکوت حق د چې د ټول سیستم د قانون پر بنسټ وسی دا موارد محاکمه کې نو چې نه مراتی کی طبعا هغه اصل د عدالت تر سوال لاندې راځي نو اوس دلته لازم ده چې اول د طالبان په دغه اساسه وکړي لغین وروسته د بیا د شریعت تطبیق کې هیڅوک پکې ممانعت نه کوي او قوانین دی پلي کی مګر د وسله لپاره هغه په داسې حالاتو کې چې په سیاسي ستونزو سره مخامخ
ده کور ودان مس باسب سلامات سي تاسو بیرته راګرځو ورزو د بحث بل میلما کاغلی شیرزی صاحب ته شیرزی صاحب تاسو د طالبانو دغه حکمونه له سیاسي پلو څنګه بولې دغه حکمونه درې حکمونه د اعدام دیوی اونې په شاوخوا کې عملی شول په داس حال کې چې د دوهې کانفرنس تازه تر سره شو د امنیت شورا د دوشنبه په ورځ یعنی نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه د وی غونډه کوربه ده او ممکن د افغانستان لپاره یو ځانګړی اساس هم پکې وګمارل شي له سیاسي پلوه د طالبانو دغه اعدامونه څه پیغام ورکوي نړۍ ته
لوی سلامونه ونې کړي تاسو ته درنه محترم میلمه ته او تخنیکی همکارانه او محترم اوریدونکو ته وګورئ دغه اعدامونه چې طالبان په دوه نیم کال کې تر سره کړل او دا دونهونه نه کوم اعدامونه وکړه دا نه شرعي بنه لري او نه اسلامي بنه اسلامی بنا پدی نلری چې دغه ګورو چې ځانته مسلمانان وایي او ځانته وایي چې مونږ یو امین المؤمنین لرو او زمونږه افکار او زمونږه اعمال اسلامی ده دغه په نیم کال مولیدله او د سوشل کال عمر کې او پنځه کال مخکې چې د حکومت مونږ مولیدله چې دا د دې ټول کړونه د اسلام خلاف او د اسلام بدنامه او د پاره وو دوی چې ځان ته وایي چې مونږ یو امیر المؤمنین لرو امیر المؤمنین د دوی دغه کوم د اسلام د صدر په وخت چې امیر المؤمنین خلافای راشدین وو هغه غونډه نشته دغه عمل چې د دوی امیر المؤمنین کې ځان ته نه خېد د افغانستان خلک څنګه په مشکلات وخت ده د وګړي د اسلام په صدر کې چې پیغمبر محبوب دومره محبوب پیغمبر او هغه محبوب دومره محبوب پیغمبر دنیا سره خلکو سره تعامل درلودل نیکی په زور خپل عدو په خپل برنامه چا ونه تعامل ولا دوی هم کارونه نه کوي دوی پر برخل اسلام عمل کوي نو دوی په شرعي حد په شرعي خانم کې دوی وایي احکام تطبیق او دوی خپل مسلمانان هم نه ده
بله شیرزای صاحب د بشری حقوقو د څار سازمان ملګری ملتونه دوی په افغانستان کې په دغه اعدامونو باندې اندېښنې وښودلې په خوای هم ویلې چې باید اعدامونه تر سره نشي ځکه ملګری ملتونه په ټولو هیوادونو کې د اعدامونو سره مخالفت لري او په افغانستان کې وایي چې تر اوسه شرایط ورته نه دي مساعد اما برعکس طالبانو دغه د درې اعدامونه تر سره کړل فکر کوي چې طالبان غواړي ملګری ملتونو ته یا نړۍ ته وښيي چې دوی هر څه غواړي تر سره کې څوک ورسره کار نشي درلودلی یا د دوی د طالبانو کورنۍ موضوع ده له نړۍ سره د دوی دغه خبرې یا دغه اعمال د ټکر یا هم د په اصطلاح د جنجال معنا ورکوي او کنه فکر کوي د طالبانو تګلارې دي له نړیوالو سیاستونو سره یا په نړۍ کې چې اوس کوم جریانات روان دي سیاسي لوغو سره کوم اړخ نه لګي
نو دې سب یو خبره بالکل ثابته شو ټول دنیا ته او افغانستان خلکو ته طالبان یو استخباراتي ګروپ ده یو جنگي او د دوی اختیار و د پرېدو خلکو خلاص کړه دا لوی استخبارات دوی ته وظیفه ورکړي ده دلته استخبارات اهداف لري هغه د خپل اهداف د لاسرولو لپاره دوی ته اجازه ورکړي ده هر څه چې وکړي وکړي دغه د بشری حقوقو سازمان متحد دوی ګوري چې په دغه دوه نیم کال یا په تیر شل کال کې دوی څه وکړه هر روز محتربم او هر روز الفجر او انتحاري او چسپکی ماین او ظلم چې خلکو باندې مسلمانانو باندې همدغه طالبان وکړل دغه دنیا دا دنیا ټول خاموش او سم دنیا خاموشه ده دا سازمانونه چې تاسو ورنځه نو وخت له دوی استخباراتي سازمانونه د استخباراتو په خدمت کې ده دوی د سنوي یو لوی ځان ته هدف لري او پات شو د ممال دوی کدی قانوني له هغه وی افغانستان کوم قانون ده دوی قاعده مکلد کوم قانون په بنسخت هیڅ قانون نشته په افغانستان کې د تا محکمه په کوم قانون باندې مفزي کې د تصارنوال په کوم محکمه نو د قانوني او شری له هغه دوی دونه خلاف ده او دوی دغه خلاف تاری په مقابل کې ټول دنیا استخباراتونه امریکا دا کې انګلیش دا کې سازمان ملل د بشري حقوقو سازمان ده ټول خاموش ده پدې چې دوی ته یو استخباراتي وظیفه ورکړې ده او دوی ته مزمنه مسایل کې هر څه چې کوي تاسو کوي خو زموږ هغه اهداف هغه استخباراتي برنامه شته
مننه شیرزای صاحب و کور ودان دا چې د طالبانو کوم استازي موږ سره په دې بحث کې نشته د طالبانو بیانوي موږ سره خبري هم نه کوي نو زه فقط د دوی د دري زیاتونه کوم طالبان بیا وایي چې دوی حکومت مستقل ده د افغانانو ملاتړ لزان سره لري او په ټول افغانستان باندې حکومت او حاکمیت هم لري کور ودان شیرزای صاحب لګ وړاندې د ما د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مشر میر عبدالواحد سادات نظر هم وپوښته او لغنه می پوښتنه وکړه چې په اوسنۍ شرایطو کې حقوقي پلوه د طالبانو اعدامونه په څه معنا دي او علني عملي کول څه پیغام لري دغه د خبرو یو برخه به هم وورو
اول خو باید دا سوء تفاهم رفع شي چې اعدام اصطلاح مطرح کیږي او دا سوء تفاهم متاسفانه د ملل متحد کارمندان مطرح کړی ده په اوس وخت کې دا اوادس چې روان ده په افغانستان کې دا قصاص ده او قصاص او اعدام دوه جلا مطالب دي اعدام تعزیری جزا ده چې په افغانستان په قانون جزا کې مسجل شوی ده او قصاص یو شرعي اصل ده او اصل موضوع دا ده چې متاسفانه په اوس وخت کې طالبانو دا صلاحیت نه لري چې د شریعت پر اساس قصاص عملی کی په افغانستان کې ځکه چې د هغوی مشروعیت تر سوال لاندې دی هم د نظام مشروعیت مسله مطرح ده هم د افغانستان د قضایي نظام مشروعیت تر سوال لاندې ده په همدې خاطر دوی دا قصاص چې عملی کوي نه تنها د قوانین د افغانستان د قوانینو پر ضد ده بلکې د افغان د شریعت له لحاظ هم دا جواز نه لري ځکه چې دا قصاص یا جزا اصلي انګیزه تطبیق د عدالت ده په اوس وخت کې دا خلک چې متهم کیږي د وکیل دفاع مسله مطرح نه ده او تحقیق چې د سارنوالی صلاحیت ده په اوس وخت کې متاسفانه اصلا سیستم سارنوالی موجودیت نلري په افغانستان کې او بل مسله اصلي مسله دا ده چې قوانین مریول اجرا نه ده او معلوم نه ده چې د کوم قانون په اساس دوی اجراات کوي او اصلي مشکل دا ده چې په افغانستان کې بعد د 50 کلونو جګړه او افغانستان جامعه چې ملتهب پر التهاب جامعه ده دا مسائل په علني ډول عملی کول دا ازرار بیشتر ده یعنی یو نوع خشومت ته لمن وهل دی په افغانستان کې په همدې خاطر هم د قانون لحاظ نه هم د شریعت لحاظ نه هم د جامعه د سلامت لحاظ نه د دوی اجراءات تر سوال لاندې دي او معلومدار چې باید تقبیشي او په همدې خاطر هم افغانان هم جامعه بین المللی د دوی اعمال تقبیح کوي
میر عبدالواحد سادات وو چې د افغانستان د حقوقپوهانو د ټولنې مشر او حقوقي کارپوه دی. په دغه بحث کې له مخکې نه خپل نظر شریک کړی وو. ښاغلی مزباز، غواړم ستاسو نظر په دې وپوښتم چې د ښاغلي سادات او دغه راز د ښاغلي شیرزي په خبرو کې په ډاګه معلومه شوه چې د طالبانو په حکومت کې دا مهال د دوی په ټکو نظام مشروعیت نه لري او قضایي نظام هم چې د مشروعیت برخمن نه دی. څه وکړي د طالبانو حکومت؟ اوس حاکمیت لري، حکومت لري، وای چې امنیت ټینګ کړی دی، نظام هم لري، نړیوال پر رسمیت نه پیژني، دی کې شک نشته، اما غیر مستقیم تعاملات ست د نړۍ په کاچا یا د سیمې په کاچا باندې. څه وکړي چې دغه نظام مشروعیت ترلاسه کړي او قضایي نظام مشروعیت ترلاسه کړي او بیا دغه اعدامونه هم کېږي ورته ډیر اندېښنې نه وي؟ ځکه اعدامونه خو مخکې هم اشاره وسو چې په نورو هیوادونو کې هم کېږي، مثلا په ګاونډي هیواد ایران کې هم اعدامونه کېږي او د اندېښنې وړ کچه باندې اعدامونه کېږي، په سعودي کې هم کېږي، خپل په همدې متحده ایالاتونو کې هم فکر کوم په ځینو ایالاتونو کې اعدامونه کېږي. نو طالبان څه وکړي چې دغه د اعدام چارې چې کوي هغه لازم عدالت پکې په پام کې ونیول شي او ډېر اندېښنې ورته څرګند نه شي؟
قادر مهرباني، طالبانو د کلچي حکومت تر لاسه کړ د اګست له 15 نیټې نه راپدی خو 2001 کال هغه څه چې دوی ډېر ضعیف اول
2021 کال
داري لپاره یو شتم کال به خبره غواړم دی هغه غټ ستونزه دا و چې دوی د حکومتدارۍ لپاره هیڅ برنامه نه درلودله. کله که دوی غوښتل چې واقعا چې ته حاکمیت تر لاسه کی نو دوی باید خپله برنامه جوړه کړې وي، یعنی د اساسي قانون مسوده یې باید مخکې جوړه کړې ولا بیرته دې ته زمينه مساعده کړې ولا چې د خلکو نه د رائے او د خلکو ملي حاکمیت خلکو په واسطه باندې تمثيل کړه و. ځکه دوی کچیرته نظام کدی وړي چې مثلا په دې مواردو کې مشروعیت باندې بیا په نړیواله سطح باندې و پیژندل شي تر څو د هغه پر بنسټ باندې دوی وکړای شي، بیا دا ټول موارد سم عملی کړي کدی په قضایا قوی کې بیا ته اجرایا قوی او بیا بیرته د قانون گذاری مسله هم ډیره مهمه موضوع ده. نو هغه وزنی لارې هم دغه ده چې یو اساسي قانون ته د زمينه د مسایل دو موضوع ده. خو دغه د ودونیم چې کاری چې دوی د زکه دوی خو 15 کاله مخکې هم حاکمیت د خپل درلوده، نو اوس د سیکاری چې دوی په هغه مسیر باندې روان دي او بیا د دې ترڅنګ مثلا د ښځو باندې د تحصیل د حق بندول او دا انزوای چې رامنځته کړی ده دا په ټوله کې د سیکاری چې دوی یا اراده نه لري دې شي ته یا اختیار نه لري یا په هر حالت کې یعنی دا سم اوس باندې اساس باندې د طالبانو حکومت ته موږ له حقوقي اړخه حکومت نشو ویلای، ځکه هر اصطلاح چې یادیږي افغانستان په حقوقي لحاظ باندې د اصطلاحاتو په اساس د سلو کلونو را په دې خوا نوشته شوی تاریخچه لري. که موږ مثلا حکومت وایو، حکومت خو هغه څه ده چې اساسي قانون د تعریف پر بنسټ باندې وزیران باید لاړ شي له پارلمان او د بالانس د قدرت په کې مطرح وسی تر څو چې قدرت مهار شي دی یو هغه ناروزی له محدود نه ناروزی څنګه نه. نو البته موږ حکومت هغه ته ویل شو اندغه رقم سره مثلا کدی دولت تعریف راځي کنده رقم د قضایه قوی تعریف چې موږ ورته وایو د اعدام د مجازات او د قاضی د سرانوت دا ټول هغه وخت
کې مقابله نسبه طالبان بیا د شریعت د شریعت د قانون یادونه کوي او مخکې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې پخوانی قانون کې هم دا و چې ځینې جزاګانې به د حنفي فقه له مخې ورکول کېږي. طالبان هم په ظاهره د هر حکم لپاره همدغه د شریعت د حکم یا د شریعت د احکام یادونه کوي.
کور زه غواړم یو څه توضاحت ورکړم چې په افغانستان په حقوقي نظام کې د شریعت او د قانون ترمنځ توپیر نشته. موږ که په تاریخي لحاظ باندې بحث وکړو، د امان الله خان وخت نه را پدې خو هغه وکه قانون نو از نظام نامه ولا بیا اصول نامه ولا بیا چې قانون استلا راغله، د قانون استلا له اوله د افغانستان خلکو سره لکه حساسیت درلوده، خو فقط د شریعت شریعت ساده کړه ده موږ مدني قانون په 2014 مادو کې تدوین شوی ده د تکړه او حقوق پوهانو لخوا په 1955 کال کې د مصر د مسلمانانو د نور دنیا د مسلمانانو په مشورې باندې څلورو پښتو په دری ژبه باندې ډېر په ساده او الفاظو لیکل شوي دي. د جزا کوډ کې چې زموږ تعذیري موارد چې کم دي، یعنی تعذیر په اسلام کې نه ودی مجازات ده، څلور نه ودی مجازات نه تعذیرات دي. یعنی د ډېر له سود واته په ماده کې په مشخصه توګه ویل شوي دي چې احکام د شریعت سره په ټکر کې هیڅ قانون نشي نافذېدلی. اوس د دغه توپیر په خپله سم دا چې ویل شي چې موږ شریعت اوس کدوې د سیبولي شریعت چې هغه د سرو کرخو کتابونه یا هغه د مدارسو کتابونه چې په حاشیو کې په اساس یا که اساس هم لري هغه ډیره قوي پوهه ته اړتیا لري. هغه ملا چې د مسجد نه راوسته وي په محکمه کې کینولی، هغه به څنګه د شریعت له حکم نه داسې په خپل ذهن باندې راوباسي؟ خو قانون یو دلیل همدغه ده چې موضوع واضح شوې ده او په هغه یو قضیه نو قضیه هم حل شي
بي
دي. نو قانون
مثلا ډیر
واضح
کړی ده، تاسو منظمه کړی ده چې بعد هر څه واضح سي، هر څه بعد قوانين رامنځته سي او طالبان هم عمومي خبرونه کوي. البته د شریعت پرانا کې قوانين رامنځته کوي، هر شي واضح کوي. کور ودان بس باسه دا چې د باس وخت اجازه نه راکې، فقط شیرزي صاحب تلاند ورګرځو. شیرزي صاحب څه فکر کوي له طالبان سره د نړۍ تعامل یو څه پکې ده، یا ماده سیمه د هیوادونو تعامل ستور سره هم ده؟ اوس چې موږ تاسو خبرو کوو، تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر یا د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی ترکمنستان ته سفر کړی او مثلا روسیې او چین هم د دوی سفیران منلی دي چې د سیمې قدرتونه دي. څه فکر کوئ له نړۍ سره د طالبانو تعامل ته دغه ادامونه څومره ضربه رسولی شي؟ کلاند کې کبدې مراته تام شي بیا به بحث سره روان غواړو.
دنګي دالې دا سبراتونه ورته وظیفې ورکړې ده. همدغه وظیفې تر سره کولو لپاره ماجان بيته پرې خو راوا کې د اسلام په نوم د قانون د شریعت په نوم هر څه چې کوي استخباراتونه او لوی قدرتونه ورته سينه وي او بده د غل خوا تاسو وګورئ چې دغه سیدامونه چې دوی کوي، دوی خپل هغه ویره هغه خشونت هغه کوم دیکتاتوري چې ده د خلکو په ځله نور هم زیاتوي. دوی یو بل هدف ده دغه سیدامونه هم داده چې دوی غواړي چې خلکو باندې خپل ویره زیاته کړي، چې نور خلک دوی د پروګرامونو د برنامو د ظلم په مقابله کې چا جرأت ونی اواز وګورم او چاتونی کی نو امده اهداف د پاره دغه استخباراتون هم دوی سره یو تعامل لري،
خو
په پیسې مرزي سوک شیم ورته نه وای. نو یو تورستي دلې ته چې سوم یو متخصص دوی سره نشته، یو تاثیر کار دوی سره نشته، دا یو کار چې دوی
سلامات زې شیرزای صاحب د خبرونه وخت په ختمې دوه
نو دوی ته امده په میدان ته هم استفاده کوي ځانته.
او ډیر مننه سلامات او سې اوریدونکو د ازادۍ رادیو 19 بحث 15 دقیقه همدلته پای ته رسیدي. لخپل میلمنو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مرستيال سبحان الله مصبا او د سیاسي چارو لشنون کی نثار احمد شیرزي صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
تازه تازه کلوب دی سلور